سر کې پام وکړئ. د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته، د ملي اردو دوه هلیکپټرونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سقوط وکړ. د ترکیې صدر اعظم وایي د دوزانو وژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. اروپایي اتحادیه په سوریه کې د روسیې پر پوځي مداخلې انتقاد کړی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د ملي اردو دوه هلیکپټرونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سقوط کړی دی. یو هلیکپټر نن له غرمې وروسته د بامیانو مرکز اړوند په غازان دره کې او بل د لوګر په خروار ولسوالۍ کې رالوېدلی دی. د بامیان د ولي ویان عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په بامیان کې د هلیکپټر د لوېدو لامل تخنیکي ستونزه وه چې دوه کسان پکې وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی بیا وایي په خروار ولسوالۍ کې په لوېدل الوتکه کې دوه کسان ټپیان شوي دي. که څه هم ښاغلی ستانکزی د هلیکپټر د لوېدو لامل تخنیکي ستونزه یادوي، خو یوې بلې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکپټر طالبانو ویشته ده. تېره ورځ هم په کابل کې د غوڅ ماموریت په قمندانۍ کې یوه هلیکپټر د تخنیکي ستونزو له امله راولویده چې پنځه بهرني عسکر پکې ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول. د کندهار امنیتي چارواکي د ولایت غورک ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د ولایت پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په غورک کې جګړه دوهمې ورځې ته غځېدلې او تر اوسه پکې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. خو تر دې وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. یونامیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په کندهار کې د خپلې یوې کارکوونکې وژل په کلکه وغندل. یونامیا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره دغې پیښې ته په پام سره د خپلو کارکوونکو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کندهار د ولي د ویان سمیم خپلواک په وینا د یونامیا یوه ښځینه کارکوونکې د ښار په څلورمه ناحیه کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. دوی وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې له متحده عربي اماراتو سره دوه امنیتي سندونه تصویب کړل. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن د دغو سندونو د تصویب په مهال وویل چې د دغو سندونو له مخې به د بندیانو د تبادلې، استخباراتي او جنایي همکاریو او د معلوماتو راکړې ورکړې ته زمینه برابره شي.
موافقتنامه همکاری های امنیتی
د افغانستان او عربی متحده امارات او د حکومتونو ترمنځ د امنیتی همکاری تړون چې 15 مادي لري په یوه مخالف رائے او نور ټولو مثبت رائے سره تصویب شو.
خغلی ابراهیمی دغه سندونو د تصویب پر مهال پر وکیلانو غږ وکړ چې د ټولو سندونو او قوانینو د تصویب لپاره دی اړوند کمیسیون خپل کارونه په چټکۍ بشپړ کړي. له متحده عربي امارات سره دا امنیتي سندونه په داسې حال کې تصویبیږي چې د افغانستان د سیمې او نړۍ له یو شمېر نورو هیوادونو سره ورته سندونه هم لاسلیک کړي، خو د تطبیق پر سر د لازمې څارنې پر نشتوالي انتقادونه زیات شوي دي. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو وایي چې د دوه زنو وژونکو حملو په اړه څېړنه کې به د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې تمرکز وشي. وړمه ورځ د ترکیې په پلازمېنه انقره کې په چاودنو کې لږ تر لږه 90 تنه ووژل شول. د ترکیې له ان ټي وي تلویزیون سره نن په مرکه کې داوود اوغلو وویل چې څېړونکي د ډي این ای ازمیښتونو په نتیجه کې دې ته ډېر نږدې شوي دي چې د یو مشکوک حمله کوونکي هویت معلوم کړي. داوود اوغلو وویل دغه حملې هدف د پارلماني انتخاباتو پر نتیجو سوری غوړول و. ټاکل شوی ده چې دغه انتخابات د نومبر په لومړۍ نیټه ترسره شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د روسیې ولسمشر د دمشق په ملاتړ سره یو کمزوری مشرتابه ثابتوي. که څه هم موسکو ادعا کوي چې د یاغیانو په وړاندې جګړه کې له یو مشروع حکومت سره مرسته کوي. اوباما د یکشنبې په ورځ وویل چې ښاغلی پوتین په اوس وخت کې خپل ټول ځواکونه، خپل پوځ، یوازې او یوازې د خپل یوازیني متحد د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ لپاره ځانګړې کړې دي. د یو بل خبر له مخې، اروپایي اتحادیه په سوریه کې د روسیې پر پوځي مداخلې انتقاد کړی او د دغې اتحادیې یو لوړ پوړي ډیپلومات هغه د اندېښنې وړ بدلون بللی دی. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو نن په غونډه کې موسکو ته خبرداری ورکړ چې په سوریه کې د خپل پوځي ماموریت د اسلامي دولت ډلې پر سخت دریځو متمرکز کړي او د اپوزیسیون منځلاري وسلوال دی نه په نښه کوي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی وویل چې دغه عملیات باید د امریکا او اروپایي اتحادیه او روسیې ترمنځ هماهنګ شي. هغه وویل که داسې نوي خطرونه به نه یوازې له سیاسي پلوه بلکې له اساسي پوځي اړخه هم ډېر زیات وي. د روسیې هوایي بمبارد د ټولو هغو ځواکونو په وړاندې چې د بشار الاسد په وړاندې جنګیږي د سوریې د امنیتي ځواکونو له پرمختګ سره مرسته کړې ده. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان ماموریت د بیلاروس د ولسمشرۍ پر انتخاباتو انتقاد کړی دی. الکساندر لوکاشنکا چې 21 کال پر دې هیواد واکمني کړې ده، تېر یکشنبه د ورځې په انتخاباتو کې په سلو کې 3.5 رایې ګټلې دي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو ماموریت مشر کینت هیستد نن وویل چې دغه انتخابات په ډیموکراتیکو معیارونو برابر نه ول. د قرغزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د دفاع وزیر حبیب الله خدای بیردی فرسته له هغې له کاره لرې کړل چې دولتي امنیتي ادارې او څارنوالان وویل چې دوی له نوموړي د اختلاس په اړه تحقیق کوي. د اتمبایف دفتر نن وویل چې د خدای بیردیف یو مرستیال به د سرپرست وزیر په توګه دنده مخته وړي. د قرغزستان د ملي امنیت د چارو دولتي کمیټې او لوی څارنوال نن د ورځې وختي اعلان وکړ چې خدای بیردیف او د هغې یو شمېر همکاران له قدرت څخه په ناوړه ګټه اخیستنې جعلکاري او اختلاس تورن دي. او د اقتصاد په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکی نن د سویډن په پلازمینه سټاکهلم کې د ساینس شاهي اکاډمۍ لخوا اعلان شو. دغه اعلان د دې اکاډمۍ مشر ګوران هانسن وکړ. د سویډن د ساینس شاهي اکاډمۍ نن پریکړه وکړه چې د اقتصاد په برخه کې د سویډن د مرکزي بانک جایزه د الفرد نوبل په یاد انګوس دیتن ته د مصرف بې وزلي او هوساینې په برخه کې د هغه د څېړنو په خاطر ورکړل شي. دیتن چې په سکاتلند کې زیږیدلی دی د اقتصاد او نړیوالو اړیکو په برخه کې د امریکا په پرنست په پرنسټن پوهنتون کې پروفیسور دی. د اقتصاد په برخه کې د نوبل دغه جایزه 915 میلیون ډالر ده.
تاسو له ازادي راډیو خبري مجله اوري.
زه په خبرم زه معلومات لرم چې یو شمېر وکیل صاحبان د وزیرانو څخه پیسې اخیستي دي، فشار یې باندې اچولې دي.
د ولسي جرګې د دغه غړي ښاغلي ایوبي څرګندونې د جرګې د یو شمېر غړیو عکس العمل وپاراوه. اجرایي رئیس وایي پاکستان باید لومړی د طالبانو ملاتړ بس کړي. په ننګرهار کې قومي مشرانو او دیني عالمانو د امنیتي ځواکونو د قاتلانو مرګ روا وباله.
مسلمان اردو او پولیس وجنی دغه خلکو وژنو ته په کلکه ودرېږي چې دغه خلکو وژنه تاسو ته بالکل جایز ده.
د کندوز شاریان له طالبانو څخه د خپل شار پر تصفیه کېدو خوښ دي.
اوس موږ ډېر خوشحاله یاست چې موږ بتي ځواکونه راغلل، خارې بېرته ونیو، خار تصفیه شو، یو تن د دو خوانه او ډېر خوانه خدای د دو نور هم توفیق ورکړي.
د دغو راپورونو تر څنګ ځینې نور موضوعات هم په دې خبري مجله کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ خلک آزادي رادیو اوري. شپږ بجې او اته دقیقې شوې. د آزادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي دوام کوي. د کندوز د سقوط د لاملونو د سیړنو لپاره د حقیقت موندنې پلاوی ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به خپلې څېړنې په پوره بې طرفۍ ترسره کړي. په دې اړه هم راپور لرو خو مخکې تر دې، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې ناامنۍ له دې کبله زیاتې شوي چې هیواد ته بېلابېلې نړیوالې تروریستي ډلې داخلې کړی شوي دي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي پرته له دې چې ووایي دا ډلې چا افغانستان ته داخلې کړي دي وویل په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ عملیاتو هم د افغانستان پر وضعیت بد اغېز کړی دی. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په افغانستان کې د نام نیول او جو د یو ولایت او ځینو ولسوالیو له سقوط سره افغان چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د همداسې یو حالت وړاندوینه کېدله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې امنیتي حالت له دې امله خراب شوی چې د پخوا په پرتله جګړې امکاناتو او حالاتو تغییر موندلی او د حکومت ضد تبلیغات ډېر شوي دي. د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي د نورو امنیتي چارواکو سره یو ځای د دوشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه لوړ مورال او د خلکو ښه ملاتړ لري.
بعد از اینکه وای بین مللی از افغانستان خارج شدند،
لغه وروستا چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او افغان ځواکونه په پراخ اندازه مسولیت په غاړه واخیست، په ورته وخت کې د دښمن تبلیغات هم په هماغه اندازه پراختیا واخیسته او حمله یې ډېر شوې. له نن یو کال وړاندې په افغانستان کې 1,000,000 بهرنۍ قواوې وې او هغه امکانات چې پخوا وو اوس نشته. دفاع وزارت داسې وخت په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو ناامنیو دلایل له خلکو سره شریکوي چې وسلوالو مخالفینو له بل هر وخت ډېر د افغانستان په لوی ښارونو او ولسوالیو بریدونه زیات کړي دي. دوه اونۍ وړاندې د کندوز ولایت او په شمالي ولایتونو کې څو ولسوالیو سقوط وکړ او ورسره وسلوالو مخالفینو په غزنی کې تازه ډلې زی حمله کړي دي. په داسې حال کې چې د مخالفینو وروستي فعالیتونه په تیرو 14 کلونو کې بېساري ګڼل کیږي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ عملیات د دې سبب شوي چې ګڼ وسلوال مخالفین افغانستان ته رامخه کړي. د دفاع وزارت سرپرست وایي له دې وراخوا ګڼې نورې نړیوالې تروریستي ډلې افغانستان ته داخلې کړي. کړی شوی چې د وضعیت د ګډوډېدو هڅه کوي.
انکشافاتو کې صورت گرفتن گروپ های تروریستی بین المللي
کوم پرمختګونه چې وی کوي چې نړیوالې ترګرې ډلې له القاعده شبکې نیولي تر ازبکستان او د اسلامي جنبش ډلې په همدې ډول قرقز، ازبک، تاجک، جندوله ډله، لشکر طیبه او نور سیمه ییزې ډلې په یو ډول افغانستان ته داخل کړی شوي چې دا د دې سبب شوي چې په بېلابېلو سیمو کې جنګ ډېر شي. ښاغلی ستانکزی وایي چې د دې ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د ادارو ترمنځ پیاوړي همغږي رامنځته شوي. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو په وروستیو حملو کې تر ټولو ډېر زیان ملکي تاسیساتو، ملي اقتصاد او عامو خلکو ته رسولی او دوی دا کار د پردیو په اشاره کوي.
د افغانستان اجرایی رئیس وایي که پاکستان غواړي له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې همکاري وکړي نو لومړی باید پر طالبانو خپلې مرستې بندې کړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. په دې اړه اجمل تورمان راپور لري.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د سولې د ټینګښت په برخه کې به هغه وخت د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپلې مرستې بندې کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې وویل چې د سولې په برخه کې د افغانستان دریځ روښانه دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل اعتماد لپاره اړتیا ده چې پاکستان پر وسلوالو طالبانو خپلې مرستې بندې او عملي ګامونه پورته کړي.
حرف خوب است اما در عمل توقع
دا یوه ښه خبره ده خو په عمل کې زموږ توقع دا ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتبو ګټور کار دی. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي او مرسته ورسره ونه شي هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د کابل او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې کومې خبرې چې ځنډنې شوي دي بیا له سره پیل کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم تیره ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې ویلي چې دوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتو دي. د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د نوموړي هیواد په مری ښارګوټي کې وشوې خو د خبرو دوهم پړاو چې ټاکل شوی وه د همغې میاشتې په وروستیو کې بیا جوړې شي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره وځنډېدې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان به کله هم په عمل کې د افغانستان د سولې په برخه کې کوم کار ترسره نه کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې یو شمیر وکیلان له وزیرانو څخه پیسې اخلي او په هغوی په بیلابیلو پلمو فشارونه راولي. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ښاغلی ایوبی د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې د استیزال له هرې غوښتنې وروسته یو شمېر وکیلان له وزیرانو پیسې اخلي او دی به یې ډېر ژر نمونه افشا کړي. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور واورئ.
په ولسی جرګه کې د دوشنبې ورځې عمومي غونډه د یو څه وخت لپاره وروسته له هغه لانجمنه شوه چې د کندهار د خلکو استازي عبدالرحیم ایوبی وویل چې ځینې وکیلان له وزیرانو څخه پیسې اخلي. ښاغلی ایوبی وویل چې د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان له وزیرانو څخه په بېلابېلو پلمو او په خاصه توګه د استیزا د نه عملي کولو په خاطر پیسې اخلي او پر هغوی فشار راوړي.
نتیجه یې فقط دا ده چې یو شمېر وکیلان سوء استفاده کوي، امتیازګري کوي او وزیران تعدیدوي او ورځي او کورو ته پیسې نه اخلي. د همدې دپاره استجواب دی، د همدې دپاره استیزا ده، د همدې دپاره مجلس دی چې نتیجه یې منفي صفر او وزیران زه په خبر یم، زه معلومات لرم چې یو شمېر وکیل صاحبان د وزیرانو څخه پیسې اخیستې دي، د وزیرانو سره فشار باندې اچولې دي.
ښاغلی ایوبی وویل چې ډېر ژر به پولیسي جرګه کې د مطبوعاتو په وړاندې د هغو وکیلانو نومونه افشا کړي چې له وزیرانو څخه پیسې اخیستې دي. د کندهار د خلکو د دغه استازي یادو څرګندونو د یو شمېر وکیلانو توند غبرګونونه وپارول او د جرګې رئیس یې اړ کړ چې له ښاغلي ایوبي څخه د یادو تورونو په اړه کره اسناد وغواړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له ښاغلي ایوبي څخه وغوښتل چې راتلونکي غونډې ته د هغو وکیلانو په اړه چې دی د پیسو په اخیستلو تورنوي کره اسناد وړاندې کړي. ښاغلی ایوبي، تاسو باید راتلونکي غونډې ته د خپلو همدغو څرګندونو په اړه مستند اسناد راوړئ. راتلونکي غونډې کې به پرېکړه وکړو د هغو هغه کسانو په اړه چې اسناد وړاندې کړي چې چا پیسې اخیستي نو راتلونکي غونډه د شنبې پر ورځ به خپل پریکړه ور باندې نیسو. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د استیزا لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه ټول شي او اداري پلاوي ته وسپارل شي چې اکثره وخت اداري پلاوي ته د استیزا لپاره کافي لاسلیکونه نه ټولیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسي جرګې غړي له وزیرانو څخه د پیسو په اخیستلو تورنیږي، بلکې له دې مخکې هم وزیرانو ته د رایې ورکونې په پروسه کې ورته تورونه لګېدلي وو. افغان کارپوهان بیا وایي چې کیدای شي دا تورونه رښتیا هم وي، خو هر څوک چې تور پورې کوي باید په اړه یې اسناد اړوندو ادارو ته وسپاري. حقوقي کارپوه ډاکټر کبیر رنجبار په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه په دې متیقن یم همدا چې ایوبي صاحب مطرح کړی امکان لري کوم سند ولري، امکان لري کوم چی ولري، مګر دا د حقوقي نگاره صحیح نه دی. باید سړی رسمن دغه اسناد ورکړي هغه مراجعو ته چې هغه د هغه کې څېړنه وکړي.
ښاغلی رنجبار همداراز وویل چې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم باید د دغو څرګندونو په اړه جدي پاملرنه وکړي او هڅه وکړي چې دا مسایل تعقیب شي. دا لا روښانه نه ده چې په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی عبدالرحیم ایوبي د یو شمېر وکیلانو لخوا د پیسو د اخیستلو په اړه څه سند وړاندې کوي، خو له دې مخکې هم ورته څرګندونې شوې وي چې په جدي توګه نه دي تعقیب شوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د ننګرهار وکیلانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو د امنیتي ځواکونو په دفاع کې غونډه وکړه. دینی عالم طاهر حقانی په دې غونډه کې وویل هر هغه څوک چې د افغانستان امنیتي ځواکونه وژني د هغو وسلوالو مرګ جایز دی. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واورئ.
په ننګرهار کې د دینی علماو شورا غړی مولوی عبدالظاهر حقانی وایي هر هغه څوک چې د افغانستان اردو پولیس او ولس وژني د هغوی مرګ جایز دی. نوموړي دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړې چې د ولسي جرګې ولایتي شورا استازو دینی علماو او ولسونو د حکومت څخه په ملاتړ جوړه کړې وه. ظاهر حقانی وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو اسلامي او افغاني ارزښتونو ته درناوی نه دی کړی، بلکې دوی د افغانستان پر خاوره او ولس تجاوز کړی. دی وایي ولسونه او امنیتي ځواکونه باید دغو وسلوالو ته متقابل ځواب ورکړي.
کاغد عرب پہ جامہ کی، کاغد چشنئی اور ازبت پہ جامہ کی، اور کاغد استاد خور پختون دیوی کاہر چوگی چستاد وجن دپارا ستا مسلمان اردو اور پولیس وجنی داغ مسلمان اردو وجنا دا زانت جہاد گنی دتا سی خلق و وجن تا پکلک ودرے گئی چلتا سی خلق و وجنا تا سی تا بالکل جائز دستا سی پہرین بان تجاوز گئی اور ستا سی وطن تر فساد دپار رازی دتی وجنا تتی ستا سی پولیس علالائی دالال کی پچھڑو بانتا سا جائز دی او کستاسی پولیس او استاسی د ولس خلق په بمونو اروزه په بمونو اروزه وای دا بالکل حلال ده او دا خلق متجاوزین دي او یقینا مونږ د دې اعلان کوو چې زمونږ پولیس واقعیا شهیدان دي، زمونږ د اردو ځوانان اتل ځوانان دا یقینا شهیدان دي.
په دې غونډه کې د ولسی جرګې غړي حاجی حضرت علي امنیتی ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې ټول وکیلان او جهادي مشران د خپل ځواکونو او ولایتي ادارې تر شا ولاړ دي. د ویل د ولسی جرګې اساس خپل ولسونو سره لیدنې کړي او د ولایتي ادارې په ملاتړ ترجمان اغیستي.
تاسو والی صاحب تاسره موږ خپل څوک درلوده تاسره تللو امام خوخه او کنه زموږ درته مشغان شته که موږ ټول موجود نو زموږ یو وکیل صاحب چې درته موجود وو زموږ ټول وکیلانو نمایندګي کولی شي او کنه تر اخره پورې چې د دې ولایت نه مشکل حل شوی نه وي موږ ستا په خوا کې یو او سره وعده کړې هغه وعده چې موږ ورسره کړې وو چې موږ به قطع کېږو اخر ورځ نه اوسه پورې موږ پرېاتو هره ورځ کله د بېسودو ولسوالۍ وګوره کله د خیوې وګوره کله د لغمان کله د شینوارې.
بلخوا د شینوارو قومي مشر ملک سید حکیم په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې دوی د هر هغه چا تر شا ولاړ دي چې هغه د ننګرهار د خیر لپاره حرکت کوي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د غونډې ټولو ګډونوالو نه مننه وکړه چې په خپل ملاتړ یې د امنیتي ځواکونو مورال نور هم لوړ کړ. ده وویل ولایتي اداره په پام کې لري چې ناامنې سیمې به له وسلوالو پاکې کړي او د دغو لاسته راوړنو په موخه به ولسي خلک په خپلو سیمو کې ځای پر ځای کړي.
چه من ولس مخکی کن اول مرمی اول گزار با همدا نظامیان همدا سربازان چه دیو شعار دیو هدف تخبل ولس دفاع دا اول با دیو مخکی.
ولایتی چارواکو هاغه وازی هم رد کړی چې ویل کېده به د کندوز ولایت سقوط روسته وسوال غواړي د ننګرهار ولایت تر خپل ولکې لاندې راولي.
او سم د غزنی په ارتباط تیرش په وسلوالو طالبانو په غزنی کې پر زینو پوستو حمله وکړه، که څه هم حمله لشاره کافی لري شوی و، خو ویل کیږي چې په غزنی شار کې اوازې خپرې شوې چې وسلوالو پر شار حمله کړې یا د حملې نیت لري. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم د تلیفون له لارې را سره دی. سقیم صاحب، لومړی اوریدونکو ته ووایاست چې حمله دقیقا په کوم ځای کې شوې وه او دا د حملې سیمه له شاره څومره لرې ده؟
شاوخوا ښار اووه اته کیلومتره وړاندې سپندې سیمې ته طالبان داخلي وو، په ځینو پوستو باندې بریدونه کړي ول، خو حالت داسې نه و چې کوم چې په ټولنیزو رسنیو کې او یا په اوازو د خلکو اوازو خراب ښودلی وو. تر ښاره پورې طالبان نه دي رسېدلي، یوازې په ښار کې همدې اوازو خلک ویرولي وو، خو د تر سهار وروسته بیرته په ښار کې حالت نارمل و. طالبانو په سپنده سیمه کې راټول شوي وو او په همغه سیمه کې تېره شپه ورباندې بریدونه هم شوي وو. اردو ملي اردو ورغلې ده او په هغوی باندې نښتې ورسره کړې دي. په دې نښتو کې څوارلس تنه طالبان وژل شوي او څلور دېرش نور ټپیان وو. په دغه سیمه کې هوایي ځواک برخه اخیستې ده، د بې پیلوټه الوتکې په یوه برید کې د طالبانو یو په وسلو بار مازدا دال منځه وړل شوی ده او یو موټربم د ځانمرګو موټربم همدغه له منځه وړل شوی ده. په همدې سیمه کې بیا طالبان سهار وختي د شهباز دوکانو سره لاره په بمونو الوزولې وه او خلکو داسې اوازې خپرې کړې چې ګواکې طالبان په لاره د لارې په سر ولاړ دي، کابل کندهار لویه لاره یې بنده کړې ده، خو هغه طالبان نه وو ولاړ، بلکې په بمونو یې لاره الوزولې وله او موټر نه شوی ورباندې تېرېدی. شاوخوا په باغونو کې ول، خو د غرمې خوا ته سرتېري هغه سیمې ته ورغلل، طالبان یې وشړل. بیا تر د غرمه بیا په نانې سیمه کې لاره بنده شوه، امانته هم الوزولې و سړک. مازدیګر خوا ته هغه لاره هم خلاصه شوه، د کابل کندهار لویه لاره د خلکو په مخ اوس پرانستې ده. سیمه کې سرتېري منظمې ګزمې کړې او اوس ماس د ملي اردو له چارواکو سره اړیکې ولې وې، هغوی کلیو ته څور کته شوي دي. په ټوله کې تهدید ښار ته نه و متوجه، ښار سکوت نه کوي، بلکې طالبانو غوښتل د اندړو ولسوالۍ باندې بریدونه وکړي.
ډېر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم چې د غزنی د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. د خبرونې په دوام کې د کندوز په اړه هم راپور لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته د کندوز د لویدو د څیړنو لپاره د حقیقت موندنې پلاوی ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به خپلې څیړنې په پوره بې پرېتوب، شفافیت او له هر ډول ملحوظاتو پرته په ملي روحیه ترسره کړي. دا پلاوی تېره ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د امرالله صالح او فاروق وردک په مشرۍ ګمارل شوی دی. وسلوالو طالبانو څه باندې دوه اونۍ مخکې د کندوز ښار ونیو، خو افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په دې ښار کې اوس بشپړ کنټرول لري، امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې اجمل آریان هم وایي چې ښار تصفیه شوی دی، خو د ښار اکثره ودانۍ نړېدلې دي. د اجمل آریان راپور واورئ.
د کندز ښار ته بېځایه شوي خلک د راستنېدو په حال کې دي. د کندز ښار دوه اونۍ د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې په ډګر تبدیل شوی و. د جګړې له کبله په دغه ښار کې هر څه له منځه تللي دي. په ښار کې هرې خواته ویجاړ شوي دوکانونه، سوځېدلي موټرونه، وران شوي کورونه او له کثافاتو ډک لښتې په سترګو کېږي. دغه ښار پوره څوارلس ورځې د جګړې شاهد و. دغې جګړې خلک سخت ویرولي دي، همدارنګه له خلکو څخه یې خندا او مسکا اخیستې ده. د کندز ښار اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه ډېر پاندېښنه دي. د کندز ښار مرکزي چوک سره د دې ښار څو تن اوسېدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
دا تیر پندلس رو کې ډیر مشکلات سره موږ مخامخ ولو دومره کده تمرین کو د درې ورځې باور کو کومنګ دوه غنه ډوډۍ پستر ګول دي او اوس موږ ډیر خوشاله یاست چې موږ ماتید باکونه راغل خار بیرته ونی او خار تاسو شو یو تند دوه خونه او ډیر خونه خپل د دوه نورم تخفیف کوي چې امن راشي
مشکلات نه شر به امنیتی بود شر فقط هیڅ کسی نه بود جنگ بود مردم زیر جنگ بود میبینین دوکانه سوخت
د کندز ولایت د سیمایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ افغان ځواکونه توانیدلی دي چې د دې ښار ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي خو لا هم په دې ولایت کې ملکي خلکو عادي ژوند نه دی پیل کړی ځکه لا هم په دې ښار کې ټول دوکانونه تړلي دي خو په ځینو سیمو کې دوکانونه خلاص شوي دي د نوموړي ولایت اوسیدونکي وایي چې مرکزي حکومت همدارنګه د کندز سیمه ییز چارواکي باید دغه ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي د کندز ښار یو تن اوسیدونکي خپل نظر داسې څرګند کړ
هیله لرم چې امنیتي ځواکونه عملیاتونه پیل کړي او مخالفین له ساحې نه لرې کړي کله چې طالبانو ښار ته راغلی و په ښار کې ډېر جګړه و دودې نه پیدا کېده اوبه نه پیدا کېده اوس هم وضعیت لږ ښه نه ده په دې خاطر چې اوس هم اکثره دوکانونه بند ده نانوایګانې بندې دي دودې نه پیدا کېږي ډېر په سختي پیدا کېږي اوبه نشته ده امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي
د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې دولت باید په دې ښار کې د برېښنا سیستم همدارنګه د څښاک او اوبو سیستم فعال کړي څو د خلکو ستونزې هوارې شي د کارپوهانو په وینا که مرکزي دولت او د کندز سیمه ییز چارواکي غواړي په دې ولایت کې تلپاتې امنیت ټینګ شي نو د کندز ښار له تصفیه وروسته خپل تصفیهي عملیات د نوموړي ولایت ګلتپې سیمې ته د چهاردرې ولسوالۍ ته همدارنګه د دې ولایت هغو ولسوالیو ته وغځوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي څو د کندز ولایت د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندز
په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو زیاتوالی د دې سبب شوی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغانستان په څلورو شمالي ولایتونو کې خپل دفترونه تخلیه کړي له 2000 لومړي میلادي کال راوروسته وسلوال طالبان سش کال تر بل هر کال د افغانستان زیاتو سیمو ته تللي او نامنی زیاتی کړي دي په دې اړه سالم محمد صالح نورجو زیاته وروي
په تیرو دوو اونیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د خپلو دیارلسو ولایتي دفترونو له جملې څلور دفترونه چې د افغانستان په شمال کې فعالیت درلود تخلیه کړي دي نیویورک ټایمز لیکي دغه اقدام د امنیتي دلایلو له مخې سوی دی د هغو معلوماتو له مخې چې په سپتمبر میاشت کې برابر سوي وه د ملګرو ملتونو امنیتي چارواکو د افغانستان په نیمایي برخه کې امنیتي خطرونه جدي ګڼلي وه دا په داسل کې ده چې د افغانستان په شمال کې د تاوتریخوالي زیاتېدو دغه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي دغه ارزونه چې په عامه خپره سوې نه ده او د ملګرو ملتونو لخوا له هغو هیوادونو سره شریکه سوې چې په نړیوال ائتلاف کې غړیتوب لري په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان کیمبل تېره اونۍ کانګرس ته د څرګندونو پر مهال هم د دغو امنیتي خطرونو یادونه وکړه خو د افغان قواوو وړتیا یې وستایله جنرال کیمبل د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د سې شنبې په ورځ وویل افغان امنیتي ځواکونو له ځانه زړورتیا او مثبت پرمختګ ښوولی دی د ده په خبره افغان ځواکونه لا هم د کابل او شمال ترمنځ پر غځېدلې لار کنټرول لري افغان دولت د ټولو ولایتونو او ولسوالیو پر مرکزونو هم ولکه لري نیویورک ټایمز لیکلي په ګڼو ولسوالیو کې چې ظاهرا د دولت په ولکه کې دي لکه د هلمند موساکله او د اروزګان چارچنو ولسوالۍ چې دولت یوازې د ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري خو دغه ولسوالۍ د سختریزو وسلوالو تر سختو بریدونو لاندې دي د سیمې اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ورځنی ژوند په دغو ولسوالیو کې ډېر زیانمن سوی او خلک په ډاډه زړه خپل کاروبار نسي کولی د نیویورک ټایمز په راپور کې راغلی چې د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو له ډلې په اووه ویشتو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو امنیتي خطرونه په لوړه کچه ښوول سوي دي اوس د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د افغانستان هغو سیمو ته هم غځېدلي چې پخوا به امنه ولایتونه ګڼل کېدل لکه شمالي ولایتونه ورځپاڼې لیکلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د افغانستان په شمال کې خپل څلور دفترونه د هغوی کورني او بهرني کارکوونکي له کورنیو سره یو ځای ایستلي دي بلخوا اکبر یا په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي اداره وایي د افغانستان په هر برخه کې چې د مرستندویو ادارو فعالیتونه زیانمنېږي اصلي تاوان یې ولسي او زیانمنونکو خلکو ته رسېږي په کابل کې د دې ادارې مرستیال نجیب تجلی د خبره ازادي راډیو ته وکړه
هر گونه حمله راست گنی
دیوی پر مرستندوی کارکون کو هر دول تروریستی برید تاو تریخواله یا هم گواش یا هم دو دوی فعالیتونو تا گواش پیشول دمرست رسونی چاری تکنی خوی یا هم پتا پدروی منفی اثرات خلکو تا متوجه وی په ځانګړې توګه د ټولنې زیانمنون کی قشرته د یونما د څلورو تړل سویو دفترونو له جملې یو دفتر په کندز ولایت کې و چې دوی اونې مخکې وسلوالو کندز ښار د نهو ورځو لپاره په خپله ولکه کې راوست. یونما د بغلان په مرکز پلوخمري، د بدخشان په مرکز فیض آباد او د فاریاب په مرکز میمنه کې هم خپل دفترونه په امنیتي دلایلو تخلیه کړي دي. خو د یونما ادارې یو ویان دومینیک میډلی د خپلو دغو څلورو دفترونو تړل کېدل په څرګنده تایید نه کړل.
د ازادي رادیو خبرونه نیم ساعت نورم دوام کوي. بل خبری مجله احمد شکفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما خواهی ساروان. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از پاکستان انتظار دارد تا کمک مالی خود با طالبان را قطع کند. یک وکیل همکارانش را به دست داشتن در فساد مالی متهم کرد.
مالیش دارم بیا یک ایات تعیین کنی مالیش بیا یاد پیشی مطبوعات مالیش کی از روز اول تا به امروز پول گرفته.
همین موضوعات را در صدر گزارش های این مجله خبری تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان بشنوید.
سرخط چند خبر. دو هلیکوپتر نیروهای امنیتی افغان در ولایت های لوگر و بامیان سقوط کرده اند. ولایت غزنی امروز شاهد درگیری های شدید بود و در ولایت قندهار امروز یک کارمند دفتر معاونت سازمان ملل متحد کشته شد. در خبرهای جهان می شنوید که اکادمی شاهی ساینس سویدن امروز برنده جایزه نوبل را در بخش اقتصاد اعلام کرد. با عرض سلام. دو هلیکوپتر نیروهای امنیتی افغان در ولایت‌های لوگر و بامیان سقوط کردند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان برای رادیو آزادی گفت که علت سقوط یک هلیکوپتر مشکل تکنیکی بود و در نتیجه این حادثه دو نفر کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند. همچنان حسیب الله استانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر گفته است که در نتیجه سقوط هلیکوپتر دیگر در ولسوالی خروار دو تن زخمی شدند. آقای استانکزی گفت علت سقوط این هلیکوپتر هم مشکل تکنیکی بود، اما یک منبع که نخواسته است از آن نام برده شود به رادیو آزادی گفت که این هلیکوپتر را طالبان سقوط دادند. روز گذشته نیز یک هلیکوپتر نیروهای ناتو در کابل سقوط کرد که در نتیجه آن یک نفر کشته شد و پنج تن دیگر زخم برداشتند. ولایت غزنی امروز شاهد درگیری های شدید بود. وزارت داخله افغانستان تایید کرده که شورشیان در 6 نقطه غزنی بالای پسته های امنیتی حمله کردند. یکی از این نقاط ولسوالی گیرو بود که در آن طالبان بالای پسته های امنیتی حمله کردند. مقام های امنیتی افغان گفتند که این حمله طالبان حالا عقب زده شده است. در ولایت قندهار امروز یک کارمند دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما کشته شد. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار گفت بانویی که با دفتر یوناما در قندهار کار میکرد صبح امروز با ضرب گلوله در یکی از جاده های شهر به قتل رسید. یوناما این حادثه را تایید کرده و آن را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. ولسی جرگه افغانستان دو سند امنیتی با امارات متحده عربی را امروز تصویب کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی گفت که این سندها در مورد همکاری های امنیتی و تبادل مجرمین میان هر دو کشور امضا شده.
موافقتنامه همکاری های امنیتی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت امارات متحده عربی به داخل یک مقدمه و 15 ماده به اکثریت تصدیق شد.
آقای ابراهیمی ابراز امیدواری کرد که امارات متحده عربی همکاری های لازم را با افغانستان انجام دهد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اتحادیه اروپا میگوید که مداخله اردوی روسیه در سوریه تلاش‌های صلح را با تهدید مواجه می‌سازد. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه امروزشان حملات هوایی روسیه را بالای جنگجویان سوریه که از طرفداری کشورهای غربی برخوردارند اقدام نگران کننده خواندند. در این جلسه وزیران خارجه اتحادیه اروپا همچنان به مسکو هشدار داده گفتند که روسیه باید حملات هوایی‌اش در سوریه را تنها بالای تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش انجام دهد. پس از این جلسه اعلامیه هم نشر شد که در آن گفته شده حملات هوایی سوریه احتمال طولانی شدن بحران سوریه را افزایش می‌دهد. اکادمی شاهی ساینس سویدن امروز برنده جایزه نوبل را در بخش اقتصاد اعلام کرد. گوران هانسون سکرتر این اکادمی امروز در استکهلم گفت اکادمی شاهی ساینس سویدن جایزه نوبل اقتصاد امسال را به انگوس دیاتون اهدا می‌کند. The Royal Swedish Academy of Sciences او میگوید اکادمی شاهی ساینس سویدن امروز تصمیم گرفت تا جایزه سوریس ریکس بانک را به یاد بود از آلفرد نوبل به خاطر تحلیلش درباره مصرف فقر و رفاه و انگوس دیاتون اهدا کند. دیاتون متولد اسکاتلند در بخش اقتصاد و امور بین المللی در پوهنتون پرینستون ایالات متحده آمریکا استاد است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بالای انتخابات ریاست جمهوری بلاروس انتقاد میکنند. الکساندر لوکاشینکا شخصی که برای 12 سال بلاروس را رهبری کرده در انتخابات دیروز با کسب 83.5% آرا برنده اعلام شد. کنت هاستد رئیس هیئت ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا از انتخابات بلاروس امروز گفت که انتخابات معیارهای دموکراتیک را پوره نکرده است. هاستد افزود واضح است که بلاروس تا رسیدن به مرحله‌ای که بتواند همه تعهدات دموکراتیک خود را عملی کند راه طولانی را در پیش رو دارد. و گازپروم میگوید پس از دریافت 234 میلیون دلار از کیف جریان گاز از طریق پایپلاین با اوکراین را امروز دوباره آغاز کرد. شرکت روسیه گازپروم جریان گاز با اوکراین را در جریان امسال پس از آن متوقف ساخته بود که گفتگوهای دو طرف بالای قیمت گاز به نتیجه ماند. اما ماه گذشته با کمک اتحادیه اروپا روسیه و اوکراین در این خصوص به یک تفاهم رسیدند. این تفاهم تضمین میکند که جریان گاز از روسیه به اوکراین تا به ماه مارس سال آینده ادامه پیدا کند.
تشکر از امید مرزبان و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این مجله خبری، وزارت دفاع افغانستان از ورود گروه‌های تروریستی بین المللی به افغانستان خبر می‌دهد. انتظار رئیس اجرایی از اسلام آباد کمک با طالبان را قطع کند.
وقتی که اونا کمک دریافت نکنن با در اونا کمک صورت نگیره، بعد اونا توانایی برای انداختن عملیات‌های گسترده را نمی‌داشته باشند.
پاکستان این درخواست را چقدر جدی خواهد گرفت؟
اگر حاکمیت موضع واحد در برابر پاکستان حمایت بکنه، برداشت ما است که پاکستان ها میتونه یک چرخش نسبی و موقتی را در راهبرد خود نسبت به حمایت از طالبان به وجود بیاره.
یک وکیل همکارانش را به دست داشتن در فساد مالی متهم کرد.
مالیش دارم ده یک ایات تعیین کنی مالیش به یاد پیش مطبوعات مالیش کی از روز اول تا به امروز پول گرفته.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این برنامه میزبان شما هستم. سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که گروه های تروریستی بین المللی وارد افغانستان شدند. معصوم استانگزای این سخن را امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز کرد. برای جزئیات بیشتر همین حالا ویدا برکی از استدیوی کابل با ماست و در این باره گزارش تهیه کرده.
پس از افزایش دامنه نامنی ها در افغانستان و سقوط بخش های از ولایت ها به دست مخالفین مسلح، مقامات حکومت این کشور می گویند که قبل از خروج قوای بین المللی از کشور همین گونه وضعیت امنیتی پیش بینی شده بود. وزارت دفاع افغانستان می گوید که دلیل وخیم شدن اوضاع امنیتی در این کشور افزایش تبلیغات مخالفین مسلح دولت و کمبود امکانات نظامی بوده است. معصوم استانکزی سرپرست این وزارت که روز دوشنبه در یک نشست خبری با سایر مقامات امنیتی در کابل صحبت میکرد گفت که با توجه به مشکلات موجود در کشور، نیروهای امنیتی از ما اراده قوی برای دفاع از خاکشان را دارند.
بعد از اینکه قوای بین المللی از افغانستان خارج شدند، قوای مسلح افغانستان مسئولیت های امنیتی را در یک طیف وسیع از مناطق افغانستان به عهده گرفتند و در عین زمان توطئه های دشمن هم به مو بودش وسعت پیدا کردند، حملات زیادتر شدند. یک سال قبل از امروز بیش از 140,000 قوای بین المللی در افغانستان وجود داشتند و امکاناتی که در او وقت وجود داشت، امکانات هم به او حدی که در او وقت وجود داشت حد وجود ندارند.
وزارت دفاع افغانستان در حال عوامل افزایش ناامنی ها در کشور را با مردم شریک می سازد که در ماه‌های اخیر حملات مخالفین مسلح بالای شهرهای بزرگ این کشور بیشتر از هر وقت دیگر افزایش یافته است. دو هفته قبل طالبان مسلح شهر کندوز و بخش‌های از ولایت‌های شمال را به تصرفشان درآوردند، هرچند نیروهای امنیتی با کمک نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو توانستند این شهر را دوباره از وجود مخالفین مسلح تصفیه نمایند، اما هنوز هم نبردها برای عقب زدن حملات مخالفین ادامه دارد. در این حال حمله گروهی مخالفین مسلح دولت به روز دوشنبه بالای ولایت غزنی بخشی از همین ناامنی ها در کشور محسوب می شود. وزارت دفاع افغانستان می گوید که عملیات نظامیان پاکستانی در وزیرستان شمالی تاثیرات منفی روی اوضاع امنیتی کشور با جا گذاشته است. سرپرست این وزارت می گوید که در حال حاضر گروه های مختلف تروریستی به هدف مختل ساختن اوضاع امنیتی به افغانستان فرستاده شدند.
انکشافاتی که صورت گرفتن گروپ های تروریستی بین المللی از شبکه القاعده گرفته تا گروپ های جنبش اسلامی ازبکستان تا قرقیز ازبک تاجک گروپ های النصر جندولا و عنوان های مختلف از لشکر یک طیبه گرفته تا سایر گروپ هایی که در منطقه بودن، اینا بعد از او عملیات با داخل افغانستان با یک ترتیب داخل ساخته شدن که این باعث از این شد که فشار جنگ در نقاط مختلف بیشتر شوند.
بانک آقای استانکزای از حامیان این گروه های تروریستی نام نمی برد، اما برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی روی ایجاد هماهنگی میان سکتورهای امنیتی و سایر ادارات حکومتی تاکید می کند. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید که گروه های تروریستی بین المللی با افغانستان داخل شدند. در یک تحول دیگر رئیس اجرایه حکومت افغانستان از پاکستان می‌خواهد تا کمک‌های مالی خود با طالبان را قطع کند. عبدالله امروز در نشست شورای وزیران افغانستان با اشاره به سخنان اخیر صدر اعظم پاکستان گفت که قطع کمک‌های مالی پاکستان با طالبان سبب می‌شود تا این گروه فعالیت‌های تخریبی را انجام داده نتواند. نواز شریف گفته است که پاکستان آماده است تا در مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان نقش میانجی را ایفا کند. جاوید حسنزاده در این باره از کابل گزارش می دهد.
ریاست اجرایی افغانستان می گوید در صورت از اقدام پاکستان برای حاضر کردن طالبان با میز مذاکره استقبال می کند کان کشور کمک‌هایش را به این گروه و سایر گروه‌های تروریستی قطع کند. عبدالله رئیس جمهور حکومت افغانستان روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران گفت موقف افغانستان در مسئله صلح روشن است و برای ایجاد اعتماد متقابل نیاز است تا پاکستان در زمینه قطع کمک به طالبان مسلح گام‌های عملی را بردارد.
این حرف خوب است، اما در عمل توقع ما است که کمک به طالبان قطع شود. این به مراتب موثرتر است. وقتی که اونا کمک دریافت نکنند و در اونا کمک صورت نگیره، بعد اونا توانایی برای انداختن عملیات های گسترده را نمی داشته باشه.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان به تازگی گفته است کشورش تلاش دارد تا روند گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح که اخیراً به تعلیق درآمده است سر گرفته شود. قرار گزارش ها صدر اعظم پاکستان روز یک شنبه در اسلام آباد در یک نشست خبری گفته است آنان آمادند تا میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح میانجیگری نمایند. نخستین دور گفتگوهای رسمی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح به میزبانی پاکستان در اوایل ماه جولای سال روان میلادی در شهرک مری اسلام آباد برگزار شد، اما دور دوم این مذاکرات که قرار بود در اواخر ماه جولای برگزار شود با دلیل اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان مسلح به تعویق افتاد. کارشناسان افغان میگویند پاکستان هیچگاه کاری را برای تامین صلح در افغانستان انجام نخواهد داد و اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان را نیز یک نوع مانور تبلیغاتی به خاطر سفرش به آمریکا عنوان میکنند. حاجی سید داود یکی از این کارشناسان تاکید دارد که برای موافقت گفتگوهای صلح این بار باید تضمین چندین کشور وجود داشته باشد.
دولت افغانستان به هیچ صورت بعد از این سر پاکستان در ارتباط مذاکرات امره مخالفین اعتماد نمیکنند تا که قوتهای مانند امریکا، چین، عربستان سعودی به این راستا گام بگذارند و یک نوع ضمانت موافقت مذاکرات برای مخالفین و همچنان برای دولت افغانستان اینا تضمین کنند.
پیش از این رئیس جمهور ترکمنستان نیز در سفرش به افغانستان گفته بود که کشورش حاضر است از گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسالم میزبانی نماید. اظهارات مقامات پاکستانی برای حاضر ساختن طالبان به میز مذاکره در حال صورت میگیرد که قرار گزارش‌ها اخیراً این گروه حملاتش را در شمار زیادی از ولایات افغانستان شدت بخشیده است. بیش از دو هفته قبل این گروه شهر کندز را تصرف کرده که قرار گزارش‌ها اکنون دوباره به تصرف حکومت در آمده است. طالبان همچنان حملاتشان را در ولایت سرپل، بدخشان، ننگرهار، فاریاب و غزنی نیز گسترش دادند. حکومت و برخی نهادهای سیاسی در افغانستان انگشت انتقاد به سوی پاکستان گرفته و میگویند بیشتر طالبان مسلح در آن کشور تجهیز شده و برای جنگ به افغانستان فرستاده میشوند.
شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان از پاکستان میخواهد تا کمک‌های مالی خود با طالبان را قطع کند. سوال مطرح میشود که پاکستان این درخواست عبدالله عبدالله را چقدر جدی خواهد گرفت؟ همین سوال را از لطیف نظری تحلیلگر افغان پرسیدم.
من فکر میکنم که به هر حال انتقادی که از توی ریاست اجرایی افغانستان نسبت به سیاست های خصمانه پاکستان مطرح شده میتواند در سطوح منطقه‌ای و بین المللی بازتاب داشته باشد، اما به هر حال اگر حاکمیت به صورت کل در افغانستان و همچنین نهادهای مدنی احزاب سیاسی تاثیرگذار از این صحبت ها یعنی موضع واحد در برابر پاکستان حمایت بکنه، برداشت ما است که پاکستانی ها میتونه یک چرخش نسبی و موقتی را در راه برد خود نسبت به حمایت از طالبان به وجود بیاره. در غیر صورت من فکر میکنم که بار دیگر پاکستانی ها مداخله خود در افغانستان ادامه خواهد داد و تا زمانی که اعمال فشار جدی بین المللی بالای پاکستان صورت نگیرد من فکر میکنم که ما نمیتونیم حمایت پاکستانی ها را از طالبان به گونه درست مدیریت بکنیم. پس به ترتیب زمینه تاثیرگذاری صحبت های آقای عبدالله میتونه منوط به این باشه که دولت افغانستان به صورت قاطع از این صحبت ها به عنوان یک استراتژی حمایت بکنه و همچنین مجامع بین المللی به گونه اعمال فشار بر سر پاکستان تا زمینه مداخله پاکستان در افغانستان برطرف شود.
بله، در داخل افغانستان شما اشاره کردین، میشه برای ما بگوین که تا چه حد موضع واحد در قبال پاکستان وجود دارد در حال حاضر؟
متاسفانه مهمترین مشکل سیاست خارجی افغانستان است که با یک استراتژی منسجم واحد و قاطع نسبت به پاکستان رویه دولت افغانستان یک رویه واحد و یگانه نیست. از این نظر است که زمینه نفوذ سیاسی پاکستان در داخل دولت ما وجود دارد، اما که در رسانه های ما تحت عنوان ستون پنجم ازش یاد میشه، تا زمانی که جایگاه ستون پنجم شناسایی نشوه و قدرت این ستون به حداقل نرسه و حاکمیت یگانه در ارتباط با پاکستان یک موضع واحد را اتخاذ نکنه، در واقع پاکستانی ها به این صداها توجه جدی نشان نخواهد داد. بنابراین وقتی میتونه هشدارهای دولت افغانستان از سوی پاکستانی ها جدی گرفته شود که حاکمیت یگانه و یک دست در افغانستان وجود داشته باشد که در این ارتباط مشکلات در ساختار سیاست و قدرت در افغانستان وجود دارد.
لطیف نظری تحلیلگر افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
یک وکیل همکارانش را به دست داشتن در فساد مالی متهم کرد. عبدالرحیم ایوبی میگوید که شماری از وکلا از وزرا پول گرفته و به بهانه های مختلف بالای آنها فشار وارد می کنند. این نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه در نشست عمومی امروز ولسی جرگه گفت که به زودی نام های وکیلان را افشا خواهد کرد که پس از درخواست استیضاح وزیران از آنها پول تقاضا می کنند. فریبا واحدی در مورد گزارش دارد که با صدای نماینده های مردم در ولسی جرگه آغاز می شود.
جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه پس از آن تنش آلود شد که عبدالرحیم ایوبی نماینده مردم قندهار گفت شمار از وکلا از وزیران پول مطالبه می کنند. آقای ایوبی گفت که برخی نماینده های مردم به بهانه های مختلف بخصوص برای عملی نشدن استیضای وزرا از آنان پول گرفته و بالایشان فشار وارد می کنند.
مالیش دارم بیا یک ایات تعیین کنی مالیش بیا یاد پیش مطبوعات مالیش کی از روز اول تا به امروز پول گرفتا لیست چه دارم اگر جرات کردم میتانی پارلمان در متعلق سگاب بزن مالیش دارم لیست دارم از روز اول یک روز به ایجنگا و تمام مطبوعات لایب باشه ما میارم این همیجا لیست نام شه میگرم ولی بار کمت که برای ما تمام میشه.
آقای ایوبی گفت که بزودی نام آنید از وکلا را که از وزیران به بهانه‌های مختلف پول می‌گیرند به مردم و مطبوعات افشا خواهد کرد. این اظهارات عبدالرحیم ایوبی نماینده مردم قندهار عکس‌العمل‌های تند برخی از اعضای ولسی جرگه را برانگیخت و رئیس این جرگه در این مورد از وی خواهانه ارائه اسناد شد. عبدالرؤوف ابراهیمی از این نماینده مردم قندهار خواست تا در جلسه عمومی آینده در مورد وکلایی که آنان را به گرفتن پول متهم نموده است اسناد ارائه کند.
مستند باشه ایوبی صاحب، در صورتی که مستند باشه، بهتان نباشه، تهمت نباشه، برای جلسه بعدی آمادگیتون رو داشته باشه. مستند با اسناد بیارین صاحب، با مردم صاحب اعلام بکنین که نو مجلس ما تصمیم خود میگیریم که چی باید بکنیم و کسی که با اسناد ارائه کرده در مورد کسی که اون پول گرفته با او تصمیم شما در مجلس چی میشه روز شنبه با تصمیم خود خواهد گرفت.
آقای ابراهیمی همچنان گفت که برای استیضای وزرا باید امضاهای وکلا جمع شده و به هیئت اداری تسلیم داده شود، چون به گفته وی برخی اوقات برای استیضای وزرا امضای کافی جمع آوری نمی شود. این بار نخست نیست که برخی وکلا به گرفتن پول از وزرا متهم می شوند، بلکه در زمان رایدهی برای وزرا نیز بالای شمار وکلا چنین اتهامات وارد شده است. در این حال برخی از آگاهان می گویند که ممکن این اتهامات واقعیت داشته باشد، اما به گفته آنان هر فردی که چنین مسائل را مطرح می کند باید در مورد اسناد ارائه کند. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان:
من با این متیقن هستم چیزی را که آقای ایوبی مطرح نموده است ممکن کدام سند داشته باشد، اما این از لحاظ حقوقی درست نیست، بلکه باید رسما اسناد را برای مراجع پیش شود تا در مورد آن بررسی صورت گیرد و یا هم خاموش اشته شود و به این شکل موضوعات مطرح نشود، چون سبب فاجعه می شود.
آقای رنجبر همچنان گفت که هیئت اداری ولسی جرگه باید این مسئله را تعقیب نموده و در مورد این اظهارات اقدام جدی را انجام دهد. بانک تاکنون روشن نیست که عبدالرحیم ایوبی نماینده مردم قندهار در مورد اظهاراتش که گویا برخی وکلا از وزرا پول مطالبه می کنند اسناد دارد یا نه، اما قبل از این نیز چنین اظهارات مشابه صورت گرفته که به گونه جدی تعقیب نشده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طالبان حدود دو هفته پیش شهر کندوز را تصرف کردند، اما حالا به گفته مقام‌ها نیروهای افغان کنترل این شهر را دوباره در دست دارند. سوالی که هنوز هم نزد مردم موجود است که این است که علت سقوط این شهر به دست طالبان چیست؟ هیئت حقیقتیاب در این مورد می گوید که در باره عوامل سقوط کندوز به گونه بی‌طرفانه تحقیق می کند. همکارم جاوید حسنزاده در این مورد گزارش می دهد.
هرچند تا حالا عامل سقوط شهر کندوز به دست طالبان مسلح روشن نیست، اما کمیسیون حقیقتیاب تعهد می کند که برای دریافت علت سقوط این شهر تحقیقات شفاف و عادلانه صورت خواهد گرفت. امرالله صالح یکی از رؤسای این کمیسیون روز دوشنبه در یک نشست خبری این معرفی از این کمیسیون گفت در راستای مشخص نمودن عامل سقوط شهر کندوز از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. آقای صالح در مورد کارهایی که در راستای دریافت عامل سقوط شهر کندوز انجام خواهد داد گفت:
ما فعالیت خود را تقسیم سه بخش کردیم. بخش اول جمع آوری اسناد، اطلاعات و معلومات و پرسش از ادارات مرکزی است. بخش دوم فعالیت های ما سفر به ساحه است. ما یک مقدار کمی از وقت خود را در دو ولایت همجوار که تأثیر داره، کندوز بالای از اونا و او دو ولایت بالای کندوز که عبارت از بغلان و تخار است، سپری خواهد کرده. یافته های خود را به ملت افغانستان و به شخص رئیس جمهور افغانستان تقدیم خواهد کرده.
رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه این آیات را توضیح نمود تا چگونگی عامل سقوط شهر کندوز را به طور همه‌جانبه بررسی نماید.
ریاست این آیت حقیقتیاب را امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و غلام فاروق وردک وزیر پیشین معارف به عهده داشته و فضل کریم ایماق، ایوب رفیقی و عبدالله محمدی اعضای این آیت را تشکیل می دهند. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده است که در پرتو هفته های این آیت اجراءات لازم انجام خواهد شد. شهر کندز دو هفته قبل با دست طالبان مسلح سقوط کرد، اما مقامات امنیتی می گویند که نیروهای امنیتی این شهر را به گونه کامل از حضور مخالفان مسلح دولت پاکسازی کردند. پس از سقوط شهر کندز با دست طالبان، موارد مختلف از عوامل سقوط این شهر از سوی نهادهای مختلف با شمول شورای ملی افغانستان عنوان گردید. ضعف مدیریت، عدم هماهنگی میان ارگانهای امنیتی، دست داشتن ستون پنجم یا جاسوسان داخل نظام از موارد مهم سقوط این شهر خوانده شده است. غلام فاروق وردک رئیس دیگر هیئت حقیقت‌یاب تاکید میکند که برای دریافت حقایق و برگشتاندن وضعیت عادی در شهر کندز قضایا را به گونه عمیق ریشه‌یابی میکنند. ما خود را به عمق قضایا میرسانیم و آن را ریشه‌یابی میکنیم. بقیه با آوازهای بازاری و سر چوکی نمیگردیم. یک هدف سرفیصد را مطابق بر رویه وحدت ملی برای خود تعیین میکنیم که تعیین کرده ایم برای اعاده یک نظام فعال و پاسخگو در کندز و اعاده مسئولیت اگنسان که در افغانستان به آن ضرورت دارد. هیئت حقیقت‌یاب از سوی ریاست جمهوری افغانستان در حال برای بررسی عوامل سقوط شهر قندوز تعیین شده است که این شهر به تازگی به تصرف حکومت در آمده است. ولسی جرگه و مشران جرگه افغانستان نیز تصمیم دارند تا هیئت‌هایشان را برای بررسی وضعیت قندوز به آن ولایت بفرستند. ولسی جرگه افغانستان روز شنبه به کمیسیون‌های امور دفاعی و امنیت داخلی این جرگه وظیفه سپرد تا در تعیین یک هیئت برای بررسی قضیه قندوز دست به کار شوند. اما پرسش اینجاست که آیا هیئت حقیقت‌یاب حکومت و هیئت‌های شورای ملی خواهند توانست طوری که لازم است عوامل اصلی سقوط شهر قندوز را روشن سازند یا نه؟
جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها شنیده می توانید. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که رئیس جمهور روسیه با حمایت از دمشق از خود رهبری ضعیف نشان می دهد. باراک اوباما دیروز گفت که آقای پوتین نظامیان و اردوی خود را به کار گرفته فقط برای این که همپیمان نزدیک خود بشار اسد را به مشکل حفظ کند. رئیس جمهور امریکا در گفتگوی با برنامه 60 دقیقه تلویزیون CBS افزود که راه حل اساسی بحران سوریه این است که بازیگران اصلی بپذیرند که نیاز است تا قدرت به یک حکومت جدید منتقل شود، در غیر آن کار نتیجه نخواهد داد. در این حال گزارش شده که پس از حملات هوایی نظامیان روسی، نیروهای دولتی سوریه دیروز در مقابل شورشیان پیشرفت چشمگیر کردند. همکارم جاوید نعیمی در این باره گزارش تهیه کرده.
نیروهای وفادار به رژیم سوریه در چندین جبهه و شهرهای مهم آن کشور پیشرفت کرده و چندین منطقه را از نزد مخالفین حکومت دوباره گرفتند. تلویزیون دولتی سوریه و یک سازمان نظارت از حقوق بشر این کشور تایید میکنند که نیروهای سوریه در حمایت قوای هوایی روسیه در ارتفاعات در ولایت ادلیب پیشروی کردند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای حکومتی سوریه به مواضع مخالفین رژیم و همچنان یک شاهراه مهم که چندین ولایت سوریه را با هم وصل می‌کند خیلی نزدیک شدند. در ولایت جنوب غربی همان نیز نیروهای وفادار به بشار اسد در حمایت گروه حزب الله لبنان شرع البعثه را از کنترل مخالفین بیرون کردند. ابو حمید یک مقام نظامی مخالفین رژیم سوریه در حوزه موسوم به جبهه شام میگوید که نیروهای حکومتی به وسیله تانک ها، سلاح های سنگین و راکت های زمین به زمین به پیشرفت های دست یافتند. در این میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش به حمایت از رژیم فعلی سوریه ادامه خواهد داد. به گفته آقای پوتین مسکو رژیم بشار اسد را به حیث حکومت مشروع سوریه بر رسمیت مشناسد و در صحبت با تلویزیون روسیه یک همچنان از ادامه همکاری های نظامی با دمشق خبر داد. ما برای اقدام های نظامی آمادگی گرفته بودیم. ما برخی از اقدام های ابتدایی را بر اساس کمیت مناسب وسایل و مهمات در ساحه مورد نیاز در زمانی که به آن نیاز بود به اجرا گذاشتیم. ما اطلاعات استخباراتی را به صورت دوامدار برای دراز مدت از فضا و هوا جمع آوری می کنیم. ما اطلاعات مختلف به دست آمده را با هم مقایسه کردیم.
получаем информации.
روسیه همچنان میگوید در 24 ساعت گذشته بیش از 60 حمله هوایی را در ولایت های حما، لاذقیه، ادلب و رقع انجام داده است. به گفته قوای هوایی روسیه، گروه شورشی دولت اسلامی هدف اصلی حملات هوایی آنها بوده است. رئیس جمهور روسیه گفته که کشورش نیروی زمینی به سوریه نخواهد فرستاد. روسیه در کنار ایران از حامیان اصلی رژیم بشار اسد به شمار می روند. واشنگتن اسد را متهم می سازد که جمعیت سوریه را به تروریسم سوق می دهد تا به وسیله سلاح باعث ماندن وی در قدرت شوند. اما روسیه این ادعای امریکا را رد می کند و می گوید اسد و اردوی سوریه بهترین گزینه و فرصت برای شکست گروه داعش هستند.
جاوید نعیمی گزارش می داد. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا هفت صبح باز هم میزبان شما خواهیم بود. لحظات بعد نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجها آغاز خواهد شد. من ژکفر احمدی در همین جا با شما خداحافظی می کنم. شبتون خوش. خدا نگهدار.